قبل كده مبشين دوي بجسوي السلام عليكم پدی یو ساته پښتو خبرونه کې مو زه فریبا ظاهر قربانم چې تخنیکی چاري طاهر روشان را سره پر مخوري تاسو ته پر بیلا بیلو امنیتی مسایلو راپورونه مرکه لرو خو د سر موضوع مو د افغانستان د سولې علي شورا هغه څرګندونه دي چې هیلمندی مولا اختر محمد منصور ته د مولا عمر د کورنۍ بیات په د دې عمل سي چې طالبان د سولې خبرو ته مخه کې پام دی اړه د طالبانو د علي شورا له ویان مولا عبدالمنان یزي سره هم مرکه اوریدلې سي خو په سر کې د معمول سره سم خبرونه لرو نړیوال خبرونه به ورسره سي لومړی ناجیه صبای د افغانستان اړوند مهم خبرونه اوروي
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې د ولسی جرګې رئیس وایي چې حکومت باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یوې انتحاري حملې له امله 1400 تنو ته مرګ ژوبله وختي او یو شمېر سیاسي ګوندونو د نامنیو په زیاتېدو پر حکومت انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې حکومت باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. عبدالرؤف ابراهیم نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د الکترونیکي تذکرو ویشل ضروري امر دی.
توزیع تذکره الکترونیکی یک امر حتمی و مهم برای اصلاح انتخاباتی یک چیز انکارناپذیر است که باید این پروسه را هرچه عاجل آغاز بکنند.
نوموړي وویل هر څومره چې ژر امکان لري باید د الکترونیکي تذکرو ویشل پیل شي، خو اجرایه ریاست له دې مخکې ویلي چې د الکترونیکي تذکرو لپاره ټولې تخنیکي چارې بشپړې شوې دي. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یوې انتحاري حملې له امله یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د کابل د امنیې قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې په دې حملې کې د پغمان ولسوالۍ د امنیې قمندانۍ جنایي امیر دوران محمد خان وژل شوی. د حمله نن غرمه مهال د پغمان ولسوالۍ کې رامسته شوه. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. یو شمیر سیاسي ګوندونو د ناامنیو په زیاتېدو بیکاری او له هېواده د ځوانانو د وتلو په اړه د حکومت په چوپتیا شدید انتقاد وکړ. د دغو ګوندونو استادیو د مدني ټولنو ادارو نن په یو خبري کانفرنس کې خبرداری ورکړ کچېرې د دغو مواردو ته حکومت پام ونه کړي په دې اړه به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. او د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې طالبانو له دوو کسانو څخه سرونه غوڅ کړي دي. که څه هم د غنیخیل ولسوالۍ چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ویلي چې دغه کسان تېره شپه وسلوالو طالبانو د غنیخیل ولسوالۍ د ګولۍ په سیمه کې وژلې دي. بل لور ته د کندهار په تختپول ولسوالۍ کې د واکسیناتورانو پر موټر د سړک غاړې ماین چاودنه شوې ده. د دې ولایت د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې شپږ رضاکاران ټپیان شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اورئ.
په تاجکستان کې د حکومتي ځواکونو او پخوانی دفاع وزیر مرستیال ته د وفادار وسلواله ترمنز نشته سوی. پلازمینه دوشنبه د دفاع پخوانی مرستیال وزیر په دغه هیواد کې په ورستوي حملو کې په لاس درلودو تورنوي. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د راپور لمخې د ځانګړو ځواکونو د الفا په نامه واحد یو قومندان ډګروال رستم اماکیف د تاجکستان د پلازمینې په ختیځ کې پرامیت غرونو کې د جګړې پر مهال ووژل سو. د ځانګړو ځواکونو یو بل جنګیالی هغه وخت ووژل سو چې پرون ناوخته جګړه پیل سوه. د کورنیو چارو وزارت دوه سرتیري هم د راپور له مخې ټپیان سوي دي. د ازادي راډیو تاجکي څنګه د تاجک چارواکو له خولې وایي چې عبدالحلیم نظرزاده ته وفادار شل جنګیالي د عملیاتو پر مهال نیول سوي وژل سوي او شاوخوا سل کسان یې نیول سوي دي. تاجک چارواکو نظرزاده او پلویان یې د سپتمبر په څلورمه پلازمینه دوشنبه ته نږدې د وسلو پر زیرمه او د پولیسو پر یوه حوزه په حمله کې د پلاس درلودو تورن کړل. په دغو حملو کې د نهو پولیسو افسرانو او 12 مشکوکو سخت دریځو په ګډون 26 کسان وژل سول. هغه پناه غوښتونکو چې غوښتل یې له سربیا څخه لویدیځ اروپایي هیوادونو ته ننوځي له هغه وروسته چې هنګري پر مخ خپل سرحدونه وتړل اوس د کرواشیا خواته روان سوي. د سربیا رسنیو ویلي چې لږ تر لږه لس بسونه په چې پکښې پناه غوښتونکي سپاره و نن د سربیا او مقدونیا ترمنځ له پولې څخه د کرواشیا سرحد ته رسېدلي دي. د رويټرز خبري اجانس یو کمرمن لشتر لژستل پناغشتون کې لیدل چې د اروپای اتحادیې غړي هواد کرواشیا ته د جوارو لمځکو څخه تیرېدل. د کرواشیا پولیسو د پناغشتونکو لومړۍ ډله راټوله کړې او د نوم ثبتولو په مقصد یې له ځان سره بیولې ده. پرون هنګري له سربیا سره خپله پوله وتړله او پناغشتونکي یې بندي کړل. د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیران د سپتمبر د میاشتې په 22مه نیټه یوه بیړنۍ غونډه کوي څو د کډوالو د پراخېدونکي بحران په اړه خپلو کې خبرې وکړي. دوی به د هغه پلان په اړه خپلو کې وژغېږي چې له مخې یو 1,000 هغه کډوال چې په یونان، ایټالیا او هنګري کې د پناه اخیستلو غوښتنه کړې ده، د ټولنې نورو غړي هیوادونو ته واستول سي. په دې اړه د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه ونه توانېدل یو توافق ته ورسیږي. د اروپای شورا په تیره غونډه کې د دې شورا مشر یو پلان وړاندې کړ چې له مخې باید د اروپای ټولنې ټول 28 غړي هیوادونه د کډوالو په منلو کې ځانګړې ونډه واخلي. چک جمهوریت، سلوواکیا او هنګري چارواکي د اروپای کمیسیون د مشر له دې وړاندې سره چې د کډوالو په منلو کې د اجباري ونډه واخلي مخالفت کوي. واشنگتن روسیه ته خبرداري ورکړی چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره په جګړه کې هیڅ رول نه لري. دا له هغه وروسته چې کرملن د نوی هڅو لړۍ پیل کړه ترڅو د سوریه جګړه ځپلې ولسمشر بیرته پر خپل عادي حال کړي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کری خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته پرون پر تلیفون وویل چې امریکا د سوریه د ولسمشر په اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی، چې دغه ولسمشر باید له خپلې دندې لرې سي ترڅو نور سیاسي ګوندونه د دغه هیواد یعنی سوریه څلور کلنۍ جګړه کورنۍ جګړې ته د پای ټکی ښودو په مقصد خپل ونډه ولري. بل خوا بیا کرملن وایي د روسیې ولسمشر چمتو دی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون پر مهال له خپل امریکایي سیال سره وویني. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د رواني سپتمبر میاشتې په وروستیو کې جوړیږي. د کرملن وایي دیمتری پیسکوف وویل ولسمشر پوتین هر وخت د ډیالوګ لپاره چمتو دی چې په ځانګړې توګه له خپل سیال باراک اوباما سره. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ وایند جوش ارنست ویلي چې ولسمشر اوباما او جمهور رئیس پوتین شایي په نیویارک کې له یو بل سره وویني، خو نوموړي دا تایید نه کړه چې دا کتنه پلان سوې او که نه. ولسمشر اوباما او جمهور رئیس پوتین د وروستي ځل لپاره د تیر کال 2014 په نومبر کې په پیکینګ کې د آسیا پسیفیک اقتصادي د سرمشریزي پر مهال له یو بل سره کتلي وو. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. دوستانو لکه چې مخکې مې ویل، د افغانستان د سولې عالي شورا له ملا اختر محمد منصور سره د ملا عمر د کورنۍ بیعت د سولې خبرو د پرمختګ په لور یو ښه اقدام بولي. د دې شورا یو غړی محمد امین وقاد وایي،
موږ غواړو چې هغوی مخ وګرځي او جرأت وکړي، شجاعت وکړي، د دیانت په لاره باندې، د صلح په لاره باندې سفر پیل کړي.
په همدې حال کې د طالبانو د عالی شورا ویاند وایي چې دغه بیعت به د شورا دریځ بدل نه کړي.
نو دا اختلاف د چا په تګ یا په راتګ باندې نه، د بین الملل تر هغو چې د علماو اخري فیصله نه شي.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې فعالیتونه او د خلکو سره ناوړه چلند هغه څه دي چې په یو ځانګړي راپور کې کتنه ورته شوې ده. د یوې مور ژغ چې زوی یې د دې د سترګو په وړاندې وژل شوی دی.
بنا د عمر کې رانه ونیوه او رانه بیتلو او لالې که او بندې که خوارې مې په بل بچې تېرې کړې.
نو راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقونو او هم د مخکښو ښځو دوه اونیز پروګرامونه مه هېروي. دوستانو تاسو کولی سئ چې د ازادي رادیو خبرونې پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. ورته د خبرونې لمرنی مطلب ته د افغانستان د سولې علي شورا یو شمیر غړي هیلمند چې ملا اختر محمد منصور ته د ملا عمر د کورنۍ بیات به د دې لامل سي چې طالبان د سولې خبرو ته مخه کړي. د دې شورا لوړپوړي غړي قاضي محمد امین وقت ازادي رادیو ته وویل چې دوی د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو په حل کومې ترز نه لري، خو هیله ورکړه چې طالبان نور باید د سولې خبرو ته حاضر سي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې پاکستان تر سیمه ییز او نړیوال فشار لاندې دی او دې ته مجبور دي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات حل او د سولې خبرو ته چمتو کړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
که څه هم معلومه نه ده چې د ملا عمر د کورنۍ له بیات سره به د طالبانو نوی رهبری له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شي او کنه، خو د سولې عالی شورا یو شمیر غړي له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د سولې دویم پړاو خبرې پیل کړي. د سولې عالی شورا یو لوړ پوړی غړي قاضي محمد امین وقاد وایي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو پر حل اعتراض نه لري، خو غوښتنه یې وکړه چې دا ډله باید نوره جګړه بس او د سولې خبرې پیل کړي. ښاغلي وقاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د اوسنیو ستونزو یوازینی حل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې دي او ملا اختر محمد منصور باید د پخوا په څیر د سولې خبرو ته مخه کړي.
موږ غواړو چې هغوی مخ وګرځي او جرأت وکړي، شجاعت وکړي، د دیانت په لار باندې د صلح په لار باندې سفر پیل کړي. دلته به ډیر قدر وشي، ډیر استقبال به وشي. نو موږ امیدوار یو لکه څنګه چې د ملا اختر محمد په غیر رسمي مشرتوب کې د سولې پروسې په یو شکل د اشکالو ترتیبېدلې، رسمي مسؤلیت کې هم د پروسې باید تقویت پیدا کړي او دې ته دوی مخه کړي. موږ وایو که جنگ نم بدوي خو د سولې لاره مو بندوي، راځئ چې د سولې خبرې جاري وساتو.
دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې طالبانو په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب او رور ملا عبدالمنان اخوند د طالبانو له نوی مشر ملا اختر محمد منصور سره بیعت کړی دی. د طالبانو په خبرپاڼه کې د ملا عمر د ورور او زوی له قوله ویل شوی چې د بیعت د ځند لامل یو ښه مصلحت و چې د خیر نیت پکې نغښتی وو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو پر لپسې راپورونه خپاره شول او اندا چې له طالبانو جلا شوي قومندان ملا منصور دادالله د طالبانو نوی رهبر آی اس آی ته په همکارۍ تورن کړ. بل لور ته د ملا عبدالمنان نیازی په نوم د طالبان یو بل پخوانی چارواکی ویلي چې د ملا اختر محمد منصور مشري ورته د منلو نه ده. دا چې ولې د ملا عمر کورنۍ له اوږده ځنډ وروسته د طالبانو نوی مشر ته بیعت وکړ، په دې اړه ځینې پوښتنې راولاړې شوې دي. د سیاسي چارو څېړونکی حاجي سید داوود وایي پاکستان د نړیوالو تر فشار لاندې دی او دې ته مجبور شوی چې د طالبانو ترمنځ اختلافات ختم او د سولې خبرو ته یې کینوي.
په دې ورځو کې لکه څنګه چې په رسنیو کې موږ ګورو د امریکې، چین، جرمني هیوادونه پاکستان سره ډیر زیات تګ راتګ کوي او د پاکستان غواړي چې هر څومره زر طالبان باید د افغانستان دولت سره مذاکرات تکینی. په دې اړوند لکه څنګه چې امریکایانو په دې ورځو کې ډیر زیات په دې مسله کار کړی دی او تګ راتګونه دي، نو دا ښکاره کوي چې پاکستان هم د دې لیواله او طالبانو کې واحد زعامت رامنځته کی.
د ملا عمر د مړینې له خبر څخه مخکې افغان حکومت او طالبانو د لومړي ځل لپاره د پاکستان په مری کې د سولې مخامخ رسمي خبرې وکړې او د خبرو افغان ولس د سولې راتلونکي ته هیله مند کړ. خو د سولې په بهیر کې د پاکستان نه همکاري بل اخره ولسمشر اشرف غنی په غوسه کړ او ویل چې نور به افغان حکومت د سولې ابتکار په خپل لاس کې اخلي او له پاکستان به د منځګړیتوب غوښتنه نه کوي. سیاسي څېړونکي بیا وایي چې د پاکستان له همکاري پرته د سولې خبره امکان نه لري او حکومت ته پکار ده چې بیرته له پاکستان سره د باور فضا پرامنځته کولو اړیکې خېکړي.
دوستانو د سولې د عالی شورا څرګندونې مو واورېدلې. بل خوا د طالبانو استازي وایي چې ملا اختر محمد منصور ته د ملا عمر د کورنۍ بیعت به د طالبانو د عالی شورا دریز بدل نه کړي او دوی وایي چې د طالبانو ترمنځ رامنځته شوي اختلافاتو په اړه به په خپله د طالبانو عالی شورا پریکړه کوي. په دې اړه زموږ همکاري فرشته نګه د ملا عبدالمنان نیازی سره چې ځان د طالبانو د عالی شورا ویان بولي مرکه کړې ده او په سر کې ملا منصور ته د ملا محمد عمر د کورنۍ د بیعت د اغیزو
افغانستانی امارت عالی شورا چې د منصور د ټاکنې مخالفت کړی دی، هغه د دوی د کورنۍ د مشورې د مخه دا دایر شوې تشکیل شوې ده او اوس هم په خپل ځای ده. د دې شورا او تصمیم ټول د علماو په اختیار کې ده. علماو ته اختیار ورکړل شوی دی او په دې کې علما د څورز ته لګیا دي. نو دا اختلاف دا چا په تګ یا پر اتک باندې نه د بین نه دي تر هغه چې د علما او اخري فیصله نه شي.
تاسو ماته ویل شي چې تاسو په شورا کې اوس څوک څوک شامل دي؟
زموږ په شورا کې مشهور خلک چې د مالت اسلامي افغانستان هغه کلیدي خلک دي. په هغو کې ملا محمد حسن رحماني دی چې د کندهار والي و، ملا محمد رسول اخوند دی چې د نیمروز والي و، ملا عبدالرزاق اخوند دی چې د وزارت داخلي و، د ایران والي و، د شمال د ټول شمال د نظامي مسؤول و، او په دې کې کریم اخوند ذاکر دی چې د شمال د قطعاتو مسؤول و، ملا عبدالروف اخوند دی د خوست والي و، ملا احمد جان اخوندزاده د غزابل والي و، نوځاریا خون د هلمند والي وو. په دې کې تقریبا پر سګونو نور کمانډانان، نظامی کمانډانان په دې نظام په دې شورا کې موجود دي. نو د دې شورا اختلاف په دې باندې سوي دي چې دا کوم تاکنه چې د منصور صاحب د خواسوي ده، دا سپاتو دغه خلکو ته چې نور سره په دې امارت او شورا کې موجود دي، دا اندول نه دي. دا خلک تقریبا تر ډېر مستحق دي په دې چې د انساني امارت زحمت پیدا غوښتي. نو په دې خاطر دا اختلاف وو، دا اختلاف چې دی اوس فعلاً په ځای دی، اختیار علما ورته ورکړی دی، علما په کار لګیا دي.
ستاسو شورا مخکې دا غوښتنه کول چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب د دې د پلار په ځای د ملا عمر په ځای تاکنه وشي، اوس خو ملا یعقوب په خپل د ملا منصور بیعت کړی ده. نو اوس تاسو څه فکر کوئ چې اوس د طالبانو مشري د پاره څوک باید او تاکل شي؟
د دې راتلونکي د تعین او د سرنوشت معلومولو لپاره اختیار بیا علما سپارل کیږي. دا علما تر موږ ډېر خو اخلي د نظام مسله د اسلامي امارات سره، هغه نه غواړي چې طالبان نظام خبر، نو هغه به خامخا دا تصمیم نیسي چې مثال په چا باندې افغانستان په چا راټولېدلی شي. او علما د افغانستان د ټولو علما خبره پر چا باندې ډېره ماستره ده، او څوک خبره مني دا څوک علما انتخابي او هغه به د دې زحمت په سر باندې راولي.
د ملا یعقوب د ملا عمر زوی د منصور د بیعت نه د دې دلیل د دې وجه څه کېدای شي؟ دوی اول اختلاف وکړل او بیا اوس بیعت کړی ده؟
نه، سره خپل موجود دي. دوی در پرون نه پوهېده خبرې کولې چې د منصور دغه لیاقت رسه چې په دا کار دي وي. د دوی د خولې مرزله اعلان ویدله، د دوی د خولې څه مدام اعلانېدله چې په دوه نیم کال کې زموږ سره داسې کړي هغه نه ده پر ځای کړې. نو په دې خاطر باندې دا سړی د دغه وړ نه دی. دا دلایل د دې سره دي. دوی دوه نیم کاله نور هم د سره ژوند ګزاره کړې ده په دا امیر مؤمنین د مرګ څخه وروسته. نو دوی خپل سره دلایل موجود شته د څه وجه تقریبا مسله مخالفت کولې اوس ورغلي دي.
د طالبانو د علي شورا ویان مولا عبدالمنان نیازی وی چې وایي مولا اختر محمد منصور ته د مولا عمر د کورنۍ بیعت د طالبانو ترمنځ اختلافات نسی بدلولای او د پوینا د دغه شورا دریز لا تر اوسه هم پر خپل ځای دی. تر ویلاندې وقفه ورسته بیا هم راپورونه د عمر کو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو ملک چې مخکې راپورونه کې مو هم واوریدل د افغانستان د سولې علي شورا د خوشبینۍ په اړه مو راپور واوریدل چې وایي کې د سي طالبان د سولې خبرو ته راسي. په دا راپور په داس وخت کې خبريږي چې په افغانستان کې لا هم د نامنۍ راپورونه ډیر دي. د بیلابیل ولایتونو ترڅنګ یو هم د روزګان ولایت دی. دغه ولایت سلور ولسوالۍ د محل د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې دي او درنې جګړې پکې دوام لري. ځایي ولسی مشران وایي چې ډیرې سیمې د طالبانو لاس ته د لیدیا او پایو شمسمو کې پولیسو خپل امنیتی پوسټه طالبانو ته پریښې دي. د روزګان امنیتی چارواکي وایي چې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړی او هغه ته درنه مرجو بلاړول ده. محمد صادق رښتنی لکندهار په دې اړه نور جزئیات راکوي.
روزګان چې د تیرې سمدی رئیس د وسلوالو طالبانو د غواښونو سره مخ دي، د محالې په څلورو ولسوالیو کې درنې جګړې روانې دي. خاص روزګان چې نارتو سراب او شهید اساس هغه ولسوالی دي چې د محالې یو شمیر سیمې د طالبانو ولکې تل بدلی. د روزګان قومي مخاور وایي چې په خاص روزګان او سراب ولسوالۍ کې پولیس د وسلو او مهماتو د کموالي له امله شاتګ تاړسوي او امنیتي پوستې طالبانو ته پرېښي. د روزګان د ولایتي شورا پخوانی مشر امان الله هوتکی او د دې شورا پخوانی مرستیال جان محمد پوپل مرکزی او ولایتي ادارې تورنوي چې امنیت ته توجه نه کوي او نه هم د جګړو په سیمو کې بندو خلکو ته امر سره سوالای شي.
دا پوسټ د لوړ دی او د څنګه سره په راتول سوی چه یعنی مکه مرکزی و اداری ده ولایت کماندان ده امنی والی صاحب ده اردو کماندان ده لیوا دی خلکو دغه اکمالات نسو کولی نی مرمی را سوالی سی نی اوبه نه ډوډۍ هغه راشاته سی تقریبا د خاص وزګان ولسوالي کې ده د مشرې په حالت کې ده هغه ډېره بنده پاته ده او هغې ته بیخي تقریبا په دوه کیلومترۍ کې ناستې دي په یوه کیلومترۍ کې دغه طالبان ورته ناستې شاوخوا پر راګرځېدلې دي او د چنارتو ولسوالۍ خپله هم لارې بندې شولې د ترینکوټه سره یې لاره کته نو منچکې ټوله د طالبانو په لاس کې شوتلې.
دغه قومي مخور وایي چې په یادو ولسوالۍ کې طالبانو خلکو ته د هغوی سره د ځای کېدو وړاندیز کړی او که خبره ونه مني په مرګ یې ګواښلي دي. دوی مرکزی اداره متوجه کوي چې د روانو ناامنیو مخنیوی وسي. ځایي چارواکي بیا روان امنیتي حالت د دولت په ولکه کې بولي او دا ډول امنیتي تهدیدونه عادي خبره بولي. د روزګان د امنیت امیر رحیم الله خان وایي چې په ډېرو سیمو کې وسلوالو جنګیالیو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتې. د نوموړي په خبره چې د ترینکوټ او چنارتو ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لاره یې خلاصه کړې او د امنیتي ځواکونو امنیتي پوستې یې زیاتې کړي دي. د روزګان او هلمند جګړې د تیرې یوې میاشتې راهیسې دوام لري. د روزګان قومي مشران وایي کله چې په هلمند کې پر طالبانو زور راسي نو روزګان ته مخه کوي.
دوستانو د روزګان د امنیتي وضعیت په اړه مو راپور واورېدی. مخکې تر دې چې په د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش د فعالیتونو او د خلکو سره د ناوړه چلند په اړه راپور ځانګړی راپور واورئ، بیا د هلمند ولایت پر امنیتي وضعیت پاتېږو. د هلمند ولایتي اداره وایي د کجکي ولسوالۍ د برېښنا بند د خوندیتوب لپاره تازه دم افغان پوځیان سیمې ته رسېدلي دي. تر دې مخکې د هلمند د ټولنیزې شورا ځینو غړو خبرداری ورکړی و چې وسلوال هڅه کوي کجکي ولسوالۍ ونیسي او د برېښنا د تولید بند ویجاړ کړي. ویل کېږي د کجکي ولسوالۍ له مربوطاتو کې درنې جګړې هم سوي دي. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې د هلمند والي له ویان عمر ځواک څخه په سیمه کې د وروستي وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده.
درې ورځې وړاندې وسلوالو مخالفینو هلته خپل بریدونه کړي دي. تر دې دمه پورې تېره ماښام هم هلته بریدونه روان وو، خو خاص قطعات هلته رسېدلي دي، ساحې تر کنټرول لاندې نیولې دي. فعلا هم په هغه ځای کې کوم خاص کتاب چتلي دي، هغو وضعیت نورماله کړی دی. هغه ساحو کې چې ډېر شدید جنگ و هغه ساحې تر کنټرول لاندې فعلا نیول شوي.
ځواک ته د ولایتي شورا ځینو وکیلانو خبرداری ورکړی چې دغه ولسوالۍ هم د سقوط په حال کې ده او وسلوال توربینونو یا بند ته نږدې سوي دي. تاسو څه وایاست د دغو شکایتونو په ځواب کې؟
تر دې دمه خو وسلوال مخالفین په هغه ځایونو باندې چې حملې کړي وي، موږ د منو چې هلته حملې شوي وي، جنګ شوی و، جنګ شدید جنګ شوی و، خو بیا هم افغان ځواکونه په هغه ځای کې چې میشتي په هغه ځایونو کې دي، فعلاً هم په هغه ځایونو کې دي. نور قطعات هم د دې لپاره چې باید ساحې تر پوښښ لاندې ونیول شي تر څو وسلوال مخالفین ډنډ ته او یا هم نورو ساحو ته تاوان پېښ نه کړي. په همدې اکله باندې خاص قطعات هم رسېدلي دي او اوس دم ګړی هغه ساحو کې چې دوی جنګ کوي یا حملې پرې کړي وي، په هغو ځایونو کې فعلاً قوت پروت دی او پورا کافی قوت هلته شته دی خپل مخنیوی کوي او همداشان تر څنګ یې خاصو قطعات هم هغه ساحې ته رسېدلي.
په ځینو نتایج څو راپورونو کې ویل سوي دي چې په دغو عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو ځینې هوایي بمباري هم کړي دي. تاسو دا راپورونه تاییدوئ؟
بمباري شوي دي. تر دې دمه په دې اکله باندې چې بهرنیو ځواکونو کړي کنه موږ دقیق معلومات په هغه کې نه لرو په لاس کې، خو بمباري شوي ده. د افغان هوایي ځواکونو لخوا څخه په هغه ځای کې بمباري شوي ده، تېره ورځ هم شوي ده، مشکان شوی ده. پاغه دینو کې چې وسلوال مخالفین او بریدونه کړي پاغه دایبند بمباري شوی.
اول د نوزاد ولسوالۍ د سقوط خبر ورکول سو، بیا د مساکله ولسوالۍ مثلا مخې ته راغله. کله افغان قوا وایي چې دوی دغه ولسوالۍ نیولې ده او کله وایي چې ولسوالۍ مدلله سوتلې ده. څه فکر کوي چې د هلمند شمالي ولسوالۍ ته ولې د جنگونو مخه کړي ده؟ اولی وسلوال پکې زیات سوي دي، تحرکات دغه مسایل په دې او شمالي ولسوالۍ کې زیات سوي.
معلومه ده چې وسلوال مخالفین کله ناکله خپل تهاجمي بریدونه په دینو ساحو کې جاري ساتي، چې هغه هم تاسو ته څه معلومیږي چې هغه ساحې دي چې هغه ځای کې دوی خپله کولی شي چې بېرته د ساحې څخه په عاجله توګه بوځي او سبزي من سرسب زمن کې تېري. نو د دې نه معلومه ده چې په هغه ځای کې دوی خپله بریدونه په یو ځای کوي چې بېرته له هغه ځای څخه پېښته بریالی کېږي. نو دغه ساحې چې اوس هم په هغه کې وسلوال مخالفین بریدونه کوي، هغه ساحې تاسو ته معلومه ده شمالي هلمند دغه سرسبز منطقې دي، او کله چې بیا بریدونه وکړي وروسته له هغه څخه هغه ساحې بېرته ټینګې خواهد. بیا هم افغان امنیتي ځواکونه په هغه ځای کې عملیات کوي او عملیات خپل جاری ساتي.
بل ځینې کسان ویلي دي چې په کجکی کې د جنگ د پیل هدف دا دی چې وسلوال غواړي بند ویجاړ کړي یا هم زیان ور ورسوي. د بند د خوندیتوب د لپاره څه چاره سنجول سوي ده؟
دمګړې خو کوم کټات چې رسیدلې دي هغه هم همدغه هدف هم ده چې ترڅو ټول ساحې په کوشش کې ونیسي، خصوصا د بند ساحې.
د هلمند والی ویان عمر ځواکو چې وای د کجکی ولسوالۍ د امنیت ټینګولو لپاره سیمې ته تازه دمه ځواکونه لیږل سوي او تدابیر ورته نیول سوي دي. دوستانو، لکه چې مخکې ژمنه وکړه، په دې وروستیو کې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ څخه د داعش د ظلمونو په اړه ځینې رپورټونه خپره سوي دي. زموږ همکار شاه محمود شینواری سیمې ته ورغلی او د خلکو د وضعیت په اړه یې دغه ځانګړی رپورټ چمتو کړی دی.
بنا ادب عمر کی رانه ونیو او رانه بیاتلو او لال یک او باندې یک خارې نه په بل بچی تیر کړی
دغه جړه او لدر د ډک فریاد د هاغه عمر خړلو دی چې د داعش وسلوالې ډلې د دوی پر وړاندې ورته د بچانو سرونه غوڅ کړل، کورونه یې ورته وسوځول او اوس ډک زړه په کندوالو کې شپه ورځ خپل غم له ځانه سره ژاړي. نه یوازې د سپینسرې مور او سپینګیری پلار د خپلو بچو پر غم ژاړي، په دې ولسوالۍ کې په لسګونو نورې کورنۍ هم شته چې بچي د پلار او میرمنې د خاوند غم ژړوي. د دې ولسوالۍ د خلکو په غوښتنه د دوشنبې په ورځ اچین ولسوالۍ ته لاړو او د ولسوالۍ په انګړ کې د دغو ځینو کورنیو دردیدلي کسان راټول شوي وو. د دوی په تیرو کې د ظلم او وحشت کیسې لورای ښکاری دي. یو سپینګیری بابا چې لکړه پلاس د خلکو په منځ کې ولاړ دی، د ایشانو د په مخ کې ورته د دوی سر غوڅ کړي. دینه پوهیږي چې څنګه خپل درد را سره شریک کړي، ځکه هغه دومره زوریدلې چې د خبرو پر ځای بس یوازې جړا کوي. د سیمې ته هغه دوه کوچني ماشومان هم راغلي وو چې پلرونه یې د داعش لخوا په بمونو الوزول شوي. دغه ماشومان په سرو سترګو وایي هغه ویډیو مو ولیده چې زما او د ده پلار د داعشیان له څټ څخه نیسي او پر بمونو کینوي. دوی وایي دا خلک موږ ټول پیژندل عام او بېګناه خلک وو، داعش ولې دومره ظلمونه کوي؟
نم پلار کام کی پاتې د نو زمارات کې ودی چې وو بسند بی ګناه یو وجل دا ول سو چې را غږ نو څه نه وکړه د مونږ رو غوښتو
به زمونږ دکان هم تالا کړ کورونه هم تالا کړل نو
سپلای سره سو
باندې کې نو جوړ شي وو چې یو نه لو بی ګناه.
اچین ولسوالۍ ته دا سفر دومره دردونکی و چې هر قدم وړاندې تلو خلکو به د داعش د ظلم یوه نوې کیسه را مخې ته کړه. په همدې سیمه کې یوې کلا ته لاړو چېرته چې د داعش د ظلم نه راکړه شوې کورنۍ د خیمو لاندې ژوند کوي. دې کلا ته د ورنوتلو سره سم یو سپینسرې مور زموږ په لور روانه وه او له ځانه سره یې ښیراوې کولې. داسې برېښېدله چې د مورکۍ زړه ډک دی او غواړي خپل زړه د کمرې مخې ته تش کړي. دې ویل داعشیانو رانه دوه زامن بوتله، د یوه زوی راته سر غوڅ کړ او بلې د پیسو په مقابل کې را خوشي کړ.
بنا ادب عمر کی رانه ونیو او رانه بیاتلو او لال یک او باندې یک خارې مې په بل بچی تیر کړی. هغه هم د روپو په زور او د تاوانو په زور هم چورکی ګانې او ته یخې وې د ډالې د خیر سره و ته ویل بچ په بمبوده کې نه وم په چا څه تنګ سوي. هغه ټول خواجهله هغه نه و او دوی به بچي مجل وغه لا.
د زوی په درد کې دردیدلې مورکۍ هغه وخت د خبرو پر مهال بے حاله شوه چې ویلې وروره دا د مسلمان کار نه دی.
مسلمان کار نه دی، دا د کافرو کار دی. وای دا د کافرو
و موږ غوښتل چې د دوی کلو تلاش شو چیرته چې د داعش وسلواله ډله فعاله ده. آی رښتیا هم دی خلکو د جنت په څیر ښکلې درې د داعش د ظلم له امله پریخي؟ د همدې موضوع د لا برسېره کولو په خاطر د عدلخیلو سیمو په لور روان شو. اوس هم په دې سیمو کې د داعش وسلواله ډله فعاله ده. په دې ځایونو کې کورونه خالی دي، د ماشومانو د لوبو پر میدانونو سپیرې خاورې پرتې دي، بس یوازې د وهم او ظلم چوپه چوپتیا خوره ده. د دې ولسوالۍ د پوهنې مدیر او د روغتیا برخې یو ډاکټر راته په سیمه کې وویل چې په هغو سیمو کې چې داعشیان فعاله دي هلته ښوونځي او کلینیکونه بند دي.
کلینیکونه بند شوي دي، دلخیلو کلینیک سټاف چې دی هغه ټول زموږ ته راغلی دی. د سټاف دا کوم مشکل موږ نه لرو، پوره سټاف موږ لرو او کوم مواد چې موږ دوا راکوي هغه ان شاء الله من کافی ده خلکو لور کو چکه موږ زموږ ضرورت شي نو موږ د خپل مسؤلیت غوړم د وخت وخت را رسې
څو کلینیکونه برابر شوي دي شاو
بر تقریبا یو مامن کلینیک شړل کلینیک عادل خیلو کلینیک د باندر کلینیک داود سپل حال بن شوي
شپک بابا خونځي چې ما مخکې یادونه وکړه د مامن په دره کې د همدغه خلکو د نشته نو د دغه وسلوالو جګړو لامل تړل شوي دي او دا چې مثال نور هم یو تعداد خونځي وباندي نور هم دغه نامنه تاثیر کړی دی
د اچین ولسوالۍ لپاره نوی ورپیژندل شوی ولسوال حاجی غالب مجاهد ویل چې د دې سیمې ولسونه د وسلوال لخوا ډیر زیات ځورېدلې او ویل چې د ولسونو په ملاتړ به دغه ولسوالۍ له دایشانو پاک کړي
چې دغه کومه سیمه کې مونږ ولاړو دغه پورته غرنې سیمه چې معلومیږي دغه د پیخي سیمه ده او د پیخي دره ده د پاس غره کې چې تاسو ګورئ دا په غره په خوا کې د پښتې معلومیږي دا د دایش پښتې دي د خواته د برد لاسته چې دی د بیا د اماراتو په دې کلو ولسکي امارات ګرځي خو دواړه ډلې دلته حاکمې دي دواړه ډلې ګرځي او هغه پورته دره چې ګوري هغه د مامون دره معلومیږي د دې ته مونږ تصمیم لرو چې زه راغلم د قانونو او د دې خلکو د قانونو د ولسونو په خوخه باندې به ان شاء الله ډېر زر د خلکو ته ماتې ورکو دو
دوستانو په دې سره ورڅو ته خبرونې نیمایی ته 2:30 دقیقې د ملالۍ بشیر په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز سره
د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې حکومت باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپلې ژمنې عملي کړي د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یوې انتحاري حملې له امله یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې طالبانو له دوو کسانو څخه سرونه غوڅ کړي دي د کندهار په تختیپل ولسوالۍ کې د واکسیناتورانو پر موټر د سړک غاړې ماین چاودلې او پکښې شپږ رضاکاران ټپیان شوي دي د اورزګان په چنار ټول ولسوالۍ باندې سلګونه کورنۍ او بهرنۍ ولسوالو مخالفینو حمله کړې او جګړه روانه ده په تاجکستان کې د حکومتي ځواکونو او پخواني دفاع وزیر مرستيال ته د وفادار ولسوالو ترمنځ نشته سوي هغه پنا غشتونکو چې غشتل یې له سربیا څخه لوېدې زوروپای هیوادونو ته نن ځله هغه ورسته چنګري پر مخ خپل سرحدونه وتړل اوس د کرویشیا خواته روان سوي دي د اروپای ټولنې د کورنۍ چار وزیران د دسمبر د میاشتې په 28 نیټه یو بیړنۍ غونډه کوي واشنگتن روسیې ته خبرداري ورکړې چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد له اسلامي دولت سخت دریځ ډالې سره په جګړه کې هیڅ رول نه لري او کرملین وایي د روسیې ولسمشر چمتو دی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون پر مهال له خپل امریکایي سیال سره وویني
له ملالی بشیر څخه په منین سره د سید کمال شاه عارف څخه به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو
د سوداګریزو منازعاتو د حل د یو مرکز نوی راپور شي چې په افغانستان کې شاوخوا 40% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي د دغه راپور لمخې د افغانستان له اتباعو څخه 9 میلیونه کسان سي کولای چې د میاشي 25 ډالر یا 2155 افغانۍ وګټي او خپل ژوند مخته یوسي راپور وایي چې 10.1% په سلو کې د مرکز کابل 23.5% په سویل 15% په ختیځ او 9.5% په شمال او 15.4% په لویدیځ کې خلک د فقر له ستونزو سره مخ دي دا په داسې حال کې ده چې لدې مخ کې هم په افغانستان کې د بیوزلۍ له امله د خلکو د ستونزمن حالت په اړه راپورونه خپاره شوي دي په کابل کې د لویو او کوچنیو پانګونو د ودی په هدف یو ورکشاپ نن جوړ شو دا ورکشاپ چې د کابل ښار په خصوصي پوهنتون کې جوړ شوی وو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو او یو شمېر نورو چارواکو ګډون پکښ کړی وو د دا کانفرنس هدف د تکړه ځوانانو د اقتصادي ودی په هدف د نظریات وړاندې کول او د سوداګرو د وضعیت شکول وو د دغه ناستې ګډونوالو ویل چې د افغانستان د صادراتو 9% د کوچنیو سوداګرو تولیدات تشکیلوي او باید هغه ته لازمه توجه وسی دغه ورکشاپ د افغانستان د سوداګریز بانک او سوداګری خونی په مالی لګښت جوړ شوی وو افغان اقتصادي کارپوهان له پاکستان سره د وروستي سوداګریزو ستونزو وروسته اوس د هیواد اقتصادي وضعیت خوشبینه دي. د اقتصادي چارو کارپو متصل کومکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه وضعیت به له پاکستانه د بې کیفیت توکو د وارداتو مخه ونیسي. ښاغلی کومکی زیاته کړه چې له پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو کمرنګه کېدل به د دې لامل سي چې افغانستان خپل سوداګریزي اړیکې له نورو هیوادونو سره شې کړي او د نورو هیوادونو څخه با کیفیت سوداګریز توکي وارد کړي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 48 افغانۍ شل پله، یو یورو 1 افغانۍ 95 پله، یو پونډ 1 افغانۍ 10 پله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 90 پله، د امارات یو درهم 18 افغانۍ 10 پله، زر ایرانی تومان 18 افغانۍ 15 پله، او زر پاکستانی کلدار 412 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو خوري دوستانو، د نن ورځې اونیز پروګرامونه مو اساسي او بشري حقونه او هم مخکښ شزي دي چې لږ وروسته به یووري. خو تر هغه دمخه لکه چې تاسو هم خبر یاست، پرون سه شنبه ازادي رادیو تکړه خبریال جنقه الکوزي د ورپېښې ناروغۍ له کبله سا ورکړه. د هغه د مړینې په خبرګون کې ځینو اوریدونکو مشته غږیز پیغامونه استولې دي او خپل د ټاکرنې مراتب یې څرګند کړي دي چې د بیلګې په توګه ځینې پیغامونه تراورو.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
السلام علیکم، ایاز زکیم د پکتیانه. زه د هیواد وتلی ژورنالیست او د ازادي رادیو همکار جنکال کوزی د مړینې تسلیت د مرحوم کورنۍ د ازادي رادیو کارکونکو او د ته مینوالو ته وړاندې کوم. واقعیا لکوزی صاحب د بیان ازادي او د ژورنالیزم لپاره لویه ضایعه ده. خلک د دې په مینه ډیر خفه دي. اول خو ما ته تمره درد رسولې، لکه څومره چې دې کورنۍ غړي مړینه سړي ته درد رسوي. مسله دې ورته جنت الفردوس نصیب کړي، الله سامان.
زه تاریخ پښتون یم، د جوزجان څخه سره په تماس کې. موږ پرون په خوښنې سره خبر ترلاسه کړ چې د هیواد تکړه او خپلواک او مسلکي او با استعداد ژورنالیست محترم مرحوم جناغا لوکوزی را دی دنیا څخه سترګې پټې کړې. روز یې شادي او د ولدته د خدای خدای سره اجر عظیم غواړم، او د کورنۍ ته، د بازماندګانو ته، د دوستانو ته، خصوصا د ازادي رادیو ټولو همکارانو ته، د ژورنالیستانو چې له سره کار کړی، او هغه ته صبر جمیل غواړم. باید د افغانستان په څلور دي شو ولایتو کې، خصوصا د اطلاعات او کلتور پر ریاستونو کې، باید د مرحومي فاتحه واخیستل شي تر څو چې موږ هم اشتراک پښتو کې وسلام قاری صاحب پښتون یم ساز دایمي همکار.
بله سلام علیکم. په ډیر تاسف سره چې خبر مې ترلاسه کړ چې د هیواد نامتو وطن دوسته او موافق خبریال جانقا لکوزی د دې نړۍ سترګې پټې کړې، نو زه د جانقا لکوزی محترمې کورنۍ، سلام همکارانو او ټولو خبریالانو ته تسلیت وایم، او د الله جل جلاله له دربار څخه ارواحات جانا خالقوزی رور ته جنت فردوس غواړم. ډیر زیات خفه یم، او زه ډیر زیات یو مینوال وم د دې د خبرونه، خاص کر چې د خبرونه په لومړی برخه کې کومه تفسیر دی وړاندې کوله. نو واقعا داسې خبریال به زمونږ په هیواد کې هیڅ کله هم بیا پیدا نشي، او د تشه به مونږ هر کله محسوس کوو. محمد فهیم نورانی نابینای ما تاسو ورور.
السلام علیکم، ما نوم رحمت دې کوم هر د خپل په تماس کې. زه د مهوا الکوزی په مرکز کې درته شوم. زه د ازادي راځي ټول کار کوم چې تاسو فلیت څنګه کوم دا کندار ولایت زمانو رحمت په ټول اړوند څه د کډوالو کې دغه د جګړې سکاله د کومه کومه د غرغې دی موږ په شینه یو. السلام علیکم، زما نوم رحمت دی، څنګه ولایت څخه سره په تماس کې. زه د جنګل کوزی عمر دې په شینه یم. زه د ټول اوریدونکو څخه دا غواړم چې دوه یو توکي او ختمونه چې وکي زموږ یو تکرام کار د ازادي راډیو چې د مخم د لوبي وښنسته نو موږ دوی وکړو.
زاج بزلان د پاره پله د کیسارو سره خبره کوم.
د جنرال کوزی په مرګ باندې ډیر خوشاله شو. د دوه کورنۍ او ټولو دوستانو ته د ازادي راډیو کارکوونکو د افغانستان ټولو خلکو ته تسلي وایو. خدای پاک دې فردوسي جنت وګورځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کندهار د شهر څخه یو تن نابینا ستاسو غم شریکولو دپاره د جناغالو کوزي د لوی خدای د دربار څخه د مغفرت او د بخښنې زړه کې مې پورته کړي دي. لکه څنګه چې رسنۍ زموږ همکاري کړې ده په هر وخت موږ په دوی په غم او په خوشحالیو کې باید ټول معلولین ګډون وکړو. زه د لوی خدای د دربار څخه هیله کوم چې ټول د مغفرت بخښنه وشي او دا هیله لرم چې د افغانستان ټول ولس د رسنیو تر شا ودرېږي. ځکه چې د بېوزلو او بېچارهګانو ستونزې او مشکلات یې هر وخت تر مشرانو پورې زموږ د رسولي دي. وسلام.
الو السلام علیکم. ذات الله جامل زبلو د شدید د سولې څخه خبرې کوم. زه په دې د جنرال کوزي د اوپات زلو سره د خوښنې سم او د جنرال کوزي د کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو څخه د خدای پاک لوی دربار څخه د جمیل غواړم. دا یو غټه ضایعه وه د جنرال کوزي مړینې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ازادي د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب شرغلست.
د سلام په وړاندې کولو د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خوشاله يم چې نن بیا هم د څو دقیقو لپاره ستاسو په خدمت کې.
صافی صاحب کده ازادي د حق په اړه معلومات راکړي.
ازادي د ټولو انسانانو د یو له ذاتی او طبي حقوقو څخه ده. او ازادي اصلا تشي تویل چې ازادي کلمه یعنی څه؟ ازادي عبارت د خپل خوخه کار کول، یعنی هغه تصمیم چې انسان په خپل نیسی او په خپل خوخه او اراده باندې هغه کار تر سره کوي دغه ته ازادي ویل کی. او کچیر دغه ازادي مطلقي او هیڅ سرحدونه لري دا هم خپل مشکلات لري. یعنی کچیر یو سازمان یو اداره دغه ازادي او کنټرول پلاس کې ونه لري او هر څوک چې څه یې زړه غواړي او کم تصمیم نیسي دا عملی کې د پزات کې خپل مشکلات رامنځته کوي او د نورو خلکو ازادګان تر سوال لاندې راځي. او کچیر د دې کلمې مفهوم ته توجه شي او تعریف ته یو مشخص تعریف او جامع او معنی تعریف د ازادي لپاره تر اوسه ارائه شوی نه دی چې په عامه توګه وایي چې دغه د ازادي تعریف ده. برلین چې یو د اجتماعي علومو د یو فیلسوف ده او د ازادي په مورد باندې ډیر لیکنې لري د تقریبا 200 تعریف ده د ازادي ارائه کړي. یعنی دا په دې معنی چې مشخص تعریف وجود نه لري. من کولای شو چې د یو تعداد کلمات او مشخصاتو نه وایو چې ازادي یعنی څه. هر کله چې د یو کار په مقابل کې موجوده نه وي موږ ویلی شو چې دلته ازادي ده. یعنی د معنی په صورت کې کولای شو چې د ازادي مفهوم ته توجه شي. یعنی په عامه توګه ویلی شو چې هر تصمیم چې یو انسان نیسي چې دغه لپاره په خپل اراده باندې هغه کار عملي کړي او هغه کار د خوښي دغه ازادی ده او دغه ازادی د ټولو انسانانو طبیعي او بشري حق ده.
ډیر مننه. د افغانستان په حقوقي نظام کې د ازادي حق څومره رعایت شوی او هغه ته څومره توجه شوی ده؟
د ازادي حق ته د افغانستان حقوقي نظام بشپړه توجه لري او پاملرنه کړې ده. او د اساسي قانون په درویشتمې ماده کې چې د دوم فصل د اتباعو په اساسي حقوق او وجایبو کې یو له مهمو موادو څخه همدا ازادي موضوع ده چې درې څلویښتمه ماده د اساسي قانون وایي چې ازادي د انسان طبیعي حق دی او دا حق د نورو له ازادیو او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له مخې تنظیمیږي هیڅ حدود نه لري. یعنی تر هغه چې د بل چا حق تر پښو لاندې نه شي او د بل چا حق ته ضرر نه رسیږي دا حق هیڅ سرحد نه لري. یعنی کولی شي چې دغه ازادیګان د قانون له مخې تنظیم شي چې په کوم چوکاټ کې څوک کولی شي کوم کارونه ترسره کړي او د کومو کارونو د قانون مطابق موانع ورته موجودې دي او دولتونه مکلف کړي چې د انسان د ازادي او انساني کرامت درناوی وکړي او د دې حق د تامینولو لپاره لازم تدبیرونه ولري. د ازادي حق چې کله موږ وایو چې دا طبیعي او ذاتي حق ده د انسان، یعنی انسان نشي کولای چې بدون د ازادي نه ژوند وکړي. یعنی هغه ژوند په واقعي معنا چې د هیګل په مقوله باندې چې هغه وایي چې ازادي د حیات یا د ژوند جوهر ده، یعنی که کله دغه ازادي نه وي اصلا ژوند مفهوم او معنا نه لري. د دې لپاره زمونږ په نظامي حقوقي نظام کې، یعنی د افغانستان په حقوقي نظام کې دغه حق ته ډیره توجه شوی او د ننني عصر او د پخوا په تناسب باندې دغه کلمې ته هم متفاوت نظریات موجود دي. په هغه زمان کې چې د استعمار قوت په ټوله دنیا کې زیات او په هغه زمان کې چې غلامي او بردګي و په دنیا کې، الته د ازادي مفهوم واقعا ډیر برجسته و چې یو انسان لکه د کالیو په شکل خرڅېده، تبادله کېده، حتی هغه حق نه درلوده چې په خپله خوښه باندې حداقل خپل تصمیم ولري او یا هغه عملي کې دیو جنس په شکل باندې خرڅېده، هغه د دې حق نه درلوده چې چیرته ژوند وکړي، په څه شکل ژوند وکړي، څه وخوري او یا د چا سره باید اوسي. یعنی هغه مفهوم چې په ابتدایي دوره کې یو انسان درلوده یا په وروستیو کې چې د دولتونو لخوانه یا د ټولنې لخوانه د استقلال او د ازادۍ موضوع مطرح کېدله، د مستعمرې موضوع مطرح کېدله، ولکه په ټولنیز په جامعه کې وګورو چې دغه حق ته ولې ډېره توجه شوې ده نن، ولې د انسانانو دغه حق یو طبیعي او ذاتي حق ګڼل شوی دی. واقعا کله چې علما دته متوجه کیږي او مفهوم د ازادي ته ګوري چې یو انسان څومره ضرورت لري، څنګه کولای شي یو انسان بدون له فشار نه ژوند وکړي، بدون د چاله تصمیم پرته چې هغه د په مور تصمیم ونیسي. دغه د ازادي مفهوم په نننۍ ټولنه کې یا په نن ورځ کې چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه نافذه ده او دغه لمخې د ټولو هیوادونو چې دغه اصل ته اعتقاد لري په خپلو قوانینو کې دې ته ځای ورکړی دی، دغه اصل ته متوجه شوي چې واقعا د ژوند جوهر په ازادۍ کې دی. بنان ټول انسانان مکلف دي چې دغه اصل ته کچیرې د دولت فشار موجود وي، د ټولنې فشار موجود وي کنه، دغه ته بشپړه توجه لري او انسانان په خپله د دغه حق عملي کوونکي بدون د دې نه چې فشار پرې شي، بدون د دې نه چې څوک ورته وایي چې دغه کار اجرا شي او یا اجرا نه شي، د خپل د نورو ازادي هم په نظر کې ونیسي چې د نورو ته مزاحمت نه وي او د نورو ته یو معنی ایجاد نه کړي او د نورو حقوقو ته هم احترام وکړي، په ټولنه کې د ورولګالوي ژوند د ازادي په چوکاټ کې اختیار کړي.
ډېره مننه. قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره
واخلي. دلانه فیصله وا منګوله وقت درشه
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه
او باندې نور مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وګړو باندې
بس کړی فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست تاسو په اند اوس مهال په افغانستان کې د ازادي حق څومره تطبیق او قابل اجرا دی
د ازادي حق هغه وخت په یوې ټولنه کې عملی بڼه پیدا کولای شي چې د هغې ټولنې ادب د اصل ته یعنی د مفهوم ته اراده ولري او دغه تجمنی چې دغه حق واقعا یو ضروری حق ده همداسې ځان ته ازادي غواړي د نورو ازادي ته باید هم درناوی وکړي دا چې غواړي چې آزاد گشت گذار ولري خپل دغه شخص دغه حق باید نورو ته هم قایلی کچېره په یو کورنۍ په نظر کې ونی سو کچېره د کورنۍ نارینه غواړي چې په خپل خوخه باندې او تعداد کارونه تر سره کړي دغه حق په دغه کور مېرمنې ته هم ورکړي چې هغه هم په خپل خوخه باندې د تر سره کړي دا خزه حق لري چې په خپل خوخه باندې خپل د زده کړې رښتا ته این کې دا خزه حق لري چې په خپل خوخه باندې د اسلامي اصول سره سم آزاد گشت گذار ولري دغه خزه هم حق لري چې چیرته ناسته ولاړه ولري څنګه د مور پلار سره وګوري څنګه خپل د کار او دندې انتخاب ولري او دغه رنګ چې په اسلام کې هم ورته ډیره توجه شوی شي د خپل د خوخه د ځوان ملګری ځان ته انتخاب کی چې ځکه طرفین یو رکن د په د طرفین رضایت رکن دی او اسلام ته ډیره توجه کړي مګر په عمل کې مونږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې څومره مشکلات دغه حق ته موجود دي
صافي صاحب د ورستي پښتنې په توګه کراته واس چې د ازادي د حق اهمیت په څه کې دی
د ازادي حق اهمیت په دې کې دی چې دا الله تعالی انسان آزاد دنیا ته راوستي دی یعنی د کله چې یو انسان په آزاد شکل دنیا ته راځي او دغه نعمت ورته الله تعالی ورکړي چې دا باید آزاد ژوند وکړي نو دغه معنی پیدا کول دغه په منځ کې خند کېدل خپل د انسان د ژوند په لار کې یو خطر او ناامیدی ده نو کله چې موږ وایو چې د حیات جوهر ازادي ده نو ټول انسانان مکلف دي چې دغه حق ته درناوی ولري او دغه ازادي مفهوم په هم پم دی کې چې هر څوک خپل کارونه په خپل خوخه وکړي خپل تصمیم په خپل خوخه وکړي هغه کار چې زړه غواړي تر سره کړي هغه کارونه چې نه غواړي سوګي په جبر نه هغه عملی نه کړي هغه رښتیا چې دا غواړي په خپل خوخه باید اولولي نه بل سوګرته وي ځکه چې دغه پایلې او نتایج ټول منفي دي کچېره په خپل خوخه وسی په خپل اراده وسی انسان تل په ژوند کې بریالی دی کامیاب دی او په ژوند کې به له مشکلاتو سره نه مخامخ
قدرمن اوریدونکو دا وزمرد دی اونۍ خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک کلام ملسه
مخکخه خزی
السلام علیکم احمد شیبریم د مخکخه شوزو په پروګرام کې دا اونۍ کندهار ته ورسو لیلما نوری په کندهار کې د شوزو د ژوند د شوالي لپاره ګڼ پروګرامونه جوړ کړی دي په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبريال محمد صادق رښتینی له اخلي نوری سره د مخکښ شوزو په پروګرام کې خبرې کړې دي
تقریبا پسیچه دفتر کې د درو کار لپاره ما هلته وظیفه اجرا کړې ده د استاد په صفت باندې بیا ورسره په برک موسسه کې تقریبا د دوو کار لپاره ما د سپروایزر په صفت باندې کار تر سره کړې ده او همچنان معرف ریاست کې د رسمي استاد په صفت باندې ما دنده تر سره کړې دي او انتخابات دفتر کې په دې کې تو پروسه کې ما کارون کار سره تر سره کړې چې د شوز لپاره د کارتون ورکول هم دارنګ د عامه په هوی پروګرامونه د شپږ میاشتې لپاره د ترینر په صفت باندې ما کار تر سره کړې دي و همچنان د دوو کالو لپاره د نړیوي پروژه هغه کې ما کار تر سره کړې دي د دوو کالو لپاره د ټرینر په صفت باندې ما د سیف په بخش کې پروګرامونه او د ټرینر په صفت باندې کار می تر سره کړی همدارنګه د شوزو د وضعیت د بیبوت لپاره په شار ولسوالۍ کې ما کارونه تر سره کړی چې په ولسوالۍ کې زموږ پروګرامونه د عامه په هوی وو د مولتیزست د حقوقي پروګرامونه او همدارنګه د زراعتي پروګرامونه مالداري په بخش کې وو مالداري خصوصو بخشونه وو د چرګانو فارم وو او تر څنګه په زراعتي پروګرامونه زموږ د چار مربع پروګرامونه وو همدارنګه د امانګي په بخش کې موږ ولسوالۍ کې د شوزو سره کړنستلو او د دې مشکلات مشر ټولول هغه مضبوط ارګان ته مشرسول او د دې د مشکلات د حل لپاره موږ حل ځل کړل چې شل سره ورن مشتلو د شوزو غوښتنه دا او چې موږ غواړو چې موږ سره حرفي پروګرامونه دایر سي هغه د دې مشکلات حل شوی د دې لپاره حرفي پروګرامونه حل شوی د مشر مثالونه هم لرو همدارنګه شفاخانه تی نظارت لپاره موضوع هغه د مریضانو څخه پوښتنه کوي او د دې هغه مشکل چې کچیر د ډاکټر سره ولري هغه مشکلات هر ارګان ته رسو همدارنګه په معرف ریاست کې فعلاً موږ د ونجونو سره ګورو کچیر دوی مشکل د معلم سره لري هغه مشکلې تر ادارې پورې رسو او کچیر معلم صاحب یا مدیر صاحب د کوم خپل ارګان سره کوم مشکل ولري د دې هر ارګان ته مشکل لرو تر ځای چې الزی د شوزه بهبوت لپاره په نور بخښونه کې لکه د شوزه تشویقوال کال لپاره سینې شوزه چې د فکرونی کې مشکل درلود چې د تعلیم تر رسیدو د سرمخ شنه سلو خبرو چې د غسالور عقل لري چې تعلیم وکړي دا باید مکتب ته ولاړ شي او هغه ته مشغلات ورکړي چې هم تاغه کوم شو مثالونه مشلرو تر څنګه هغه کورنۍ چې فاميلي مشکلات درلود تقریبا یو دوه کزیه سو مش پلا تقریبا هغه مش حل کړی دي او دی موضوعات په ډیره خوشحالي سره حل شوی دي
تا په ولسوالۍ کې د زراعتي پروګرامونو یادونه وکړه مشخصا راتو اس دغه څډول پروګرامونه او د شوز په ژوند کې څومره غیظ رامنځته کی
دا لکه مو شوي کوچنی بزنس چې مو شته وای د کوچنی تجارت لپاره د سوي چې مو تقریبا 100 ورځې مشته مش دوی ته د اچار مربع ټریننګ هغه ذکر ورته ورکول دوی بیا ورسته دوی یعنی خودکفاس دوی وکولای شو چې د هغه دوی چې لاس په ولسوالۍ کې تقریبا دوی لاسرسي د رومیان سره ډیر وو او د سبزیجات سره ډیر وو داغه سبزیجات څخه دوی اچار او مربع او ترڅنګ روب جوړ کې دوی بازار ته عرضه کوي دا پروګرام ولر ډیر مفید او زمو هغه شوز ډیر خوشحاله کاراکټر او ډیر غیزو او دا شوز پر ژوند باندې ډیر ولشت غیر اورل په دا خاطر باندې په خوا هدي نسوي کولای چې په خپل د اقتصادي چارو کې ونډه واخلي کار چې دا پروګرام څخه ولسته دوی په خپل کور کې یو سولور 15 کسان سره وسه کېدل دا مربع جوړول به بازار ترسه کول
تاسو یادونه وکړه چې د شوزو د عامه په ویل لپاره مو منځین پروګرامونه جوړ کړی دي دا څه ډول پروګرامونه و
دا تقریبا ځینې پروګرامونه زموږ کور په کور پروګرامونه و چې کور په کور تللو او شوزو ته د عامه په هوی د سیف په بخش کې مشور کول او د سیف په بخش کې څنګه د خپل کور او څنګه خپل کوچنیان وساتي څنګه خپل کور د صفایي وکي او تر څنګه د څنګه وکولای شي چې د کور نظم په کومه طریقه باندې مختوي وسی د دې تر څنګه باندې موږ د خپل د عامه په هوی د انتخابات په اړه کې هم چې موږ 200 300 شوز یو ځای سره غونډه موږ جوړول په دغه غونډه کې دوی ته عامه په هوی مور کول دا خصوص د موږ هغه عامه په هوی د انتخابات په اړه کې شو دا په شار کې
تاسو دا ونه وکړئ چې اوس په بل پروګرام کې په شونځي ګرځي او هغه زده کوونکي چې ستونزې ولري دغه په برخه کې اقدامات کوي مثلا سره ول ستونزي او بیا تاسو دا لچا سره شریکوي
مرش کله چې د انجونو څخه د دیغه ستونزي واورو هغه ستونزه ته ګورو چې دغه ستونزه کوم ځای ته مربوط کیږي که په ریاست معرف کې مربوط کیږي هغه ترسو او کچیری په خپل اداره کې وي هغه اداره ترسو ترسو چې د ستونزه حل سي مرش یو شو مثال لري مکتب ته ولارو تقریبا د دې د استادانو یو مشکل وو ولد مدیر سره خو بیا مشکل مو بش ریاست معرف ته ول سوال تر سوچ دی راغله د دې سره خبر کړه د دې مشکل حل سو او ام چنان مش په شفاخانه کې زموږ ډاکټر صاحبانو دی د کودکستان مشکل درلودل چې دا مشکل دی اومده او د دې ضرورت هم دی دا مشکل مش خپل ریاست سیاتامت او تر څنګه کار مجتمعي ته ور سوال تر سوچ دا زموږ خوند لپاره د دې د کوښنې لپاره یو کودکستان جوړ سو او د دې مشکل
په کندهار کې لیلی مانوری د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی سوالونو ته ځوابونه ورکول. ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو